د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ بالاخره اټومي موافقه لاسلیک شوه. له ایران سره په اټومي خبرو کې ښکېلو هیوادونو دغه موافقه وستایله. د امریکا ولسمشر هغه د اټومي وسلې لرونکي هیوا ایران د مخنیوي لپاره مهمه وبلله، خو اسرائیل له انتظار سره سم دا له تاریخي پلوه یوه بده تېروتنه وبلله. افغانستان هم د دغې موافقې د لاسلیک کېدو هرکلی وکړ. دغه موافقه به له نړیوالې ټولنې سره د ایران پر اړیکو څه اغېز وکړي؟ اغېز به یې پر سیمې او افغانستان څه وي؟ په تېره بیا د کابل او تهران ترمنځ د سوداګرۍ پر اړیکو به څه اغېز وکړي؟ دا موضوعات د چارو له کارپوهانو سره څېړو. تاسو هم کولی شئ چې په دې اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. د خبري ساعت ته مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، جناب خالق وزیر سټډیو ته راغلی د افغانستان او د نړۍ د خبرونو وار دی. خو لومړی به جناب خالق وزیر ته وار ورکړو چې د نړۍ په خبرونو کې څه راغلی.
بلې، نوري صاحب، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، د دنیا هغه مهم خبر هم دا دی چې د ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو د تهران د اټومي پروګرام د مخنیوي او په ایران باندې د بندیزونو د کمولو په مقصد له اوږدو مذاکرو وروسته نن یوه تاریخي اټومي معامله وکړله. یو بل خبر دی چې د چین په شمال کې پولیسو درې تنه غور مسلمانان وژلي. نور خبرونه هم شته دی، خو اوس
بله جناب خالق وزیر صاحب، تاسو له موږ سره یاست. خو لومړی به سید کمال شاه عارف ته ور ورکړو چې د افغانستان د دې ساعت مهم کورنۍ خبرونه واوروي.
په سر کې د خبرونو سرچو کې مشرانو جرګه ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د ولسي جرګې انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه مشخصه کړي. ولسمشر اشرف غني او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي د بغلان مرکز پلخمري کې په یو جماعت کې چاودنه په کلکه وغندله، او ملي امنیت وایي د لغمان ولایت لپاره د طالبانو ټاکل شوی والي وژلی دی. د خبرونو تفصیل: د افغانستان مشرانو جرګه ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د ولسي جرګې انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه مشخصه کړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د سه شنبه ورځې په عمومي غونډه کې وویل که حکومت دیموکراسي ته ژمن وای نو باید د سرطان میاشتې مخکې د ولسي جرګې انتخاباتو نیټه په ډاګه کړې وای.
متاسفانه دوی دیموکراسي ته متحد نه دي. که متحد وای مخکې دې نه چې اول سرطان راځي دوی به تقریبا د انتخاباتو اعلان کړی و. زموږ استاذ احتجاج هم په همدې معنا و. موږ تاسو خپله فیصله په همدغه حد کړی ده چې موږ د ولسي جرګې سره تر دغې رخصتۍ کار کوو. په دې معنا یې کار کوو چې حکومت باید په یو میاشت کې دننه تقریبا د انتخاباتو اعلان کړي.
تر دې وړاندې د ولسمشرۍ ماڼۍ په یوې اعلامیې کې ویلي وه چې ولس جرګه دې د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټې تر مشخص کېدو پورې خپل کار ته ادامه ورکړي. ولسمشر اشرف غني او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان خاص استازي د بغلان مرکز پلخمري په یو جماعت کې چاودنه په کلکه وغندله. په اعلامیه کې ویل شوي چې یاد ملکي وګړي د روژه ماتي لپاره راټول سیو. اعلامیه زیاتوي چې په دغه چاودنه کې تر څلوېښتو زیات کسان ټپیان سوي چې د ځینو روغتیایي حالت اندېښنې وړ دی. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د لغمان لپاره د وسلوال طالبانو لخوا ټاکل سوی والي امین جان کوچه یې له دولس نور ملګرو سره وژلی دی. د ملي امنیت عمومي ریاست څخه په خبره سوی اعلامیه کې ویل شوي چې یاد کسان د ملي امنیت منصوبینو د یو لړ ځانګړو عملیاتو پر مهال د ننګرهار د غنیخیلو او اچین ولسوالۍ ترمنځ د ماروچنې په سیمه کې وژل سوي دي. اعلامیه زیاتوي چې وژل سوي کس په هیواد کې به ګڼ شمېر وسلوال فعالیتونو کې لاس درلود چې له څه مودې راهیسې د ملي امنیت تر څار لاندې و. وایي د وسلوالو طالبانو دا څلورم والي دی چې د ملي امنیت ځواکونو د عملیات پر مهال وژل کیږي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چناقه الکو زی وړاندې کوي.
ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو د تهران د اټومي پروګرام د مخنیوي او په ایران باندې د بندیزونو د کابل په مقصد له اوږدو مذاکرو وروسته نن یو تاریخي اټومي معامله وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن په ویانا کې ویل دا تاریخي معامله به ګټونکی حل وي. د اروپا د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګرینو ویل دا معامله به په نړیوالو اړیکو کې یو نوی فصل پرانیزي. موګرینو ویل له جرأت، سیاسي ارادې، متقابل درناوي او مشرتابه سره موږ هغه څه نړۍ ته ورکړل چې انتظار یې کاوه. دې زیاته کړه موږ په بری سره خبرې پای ته ورسولې. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د معاملې له اعلان څخه څو شېبې وروسته له سپینې ماڼۍ نه په ژوندۍ بڼه وینا وکړه او ویې ویل نړیواله ټولنه د دې معاملې بشپړ ملاتړ کوي. ده وویل نه معامله د ایران د اټومي پروګرام د دوامداره نه مخنیوي په معنا ده. ښاغلي اوباما وویل دا معامله د اعتماد پر اساس نه بلکې د تصدیق کولو پر بنسټ شوې ده. د بلې خوا د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو دا معامله وغندله او له تاریخي پلوه یوه بده اشتباه وبلله. نتنیاهو نن وویل ایران به اټومي وسلو ته ډاډمنه لار پیدا کړي، ټول هغه بندیزونه به لرې شي چې دغه مقصد ته د رسېدو لپاره یې د تهران مخه نیوله. د چین په شمال ختیځ کې پولیسو درې تنه یغور مسلمانان په ډزو وژل او وایي دا کسان ترورستان ول او د شاخوانو په استعمال سره یې د نیولو پر مهال مقاومت کاوه. د شینیانګ ښار پولیس وایي د دوشنبې د ورځې په پیښه کې څلورم مشکوک ټپي کړی او له دې کسانو سره درې کوچنیان نیول شوي. د جرمني په مونشن ښار کې د یغوریانو کانګرس وایي پولیسو چې په کومو کسانو ډزې کړې د هغو یغوریانو په ډله کې و چې غوښتل یې د چین له شمالي پولې څخه له هېواده وتښتي. د روسیې یوه بم غورځوونکې جنګي توپولیف الوتکه د روسیې د لرې ختیځ خباروفسک سیمه کې وغورځېدله. د روسیې د دفاع وزارت وایي دا الوتکه نن سهار د روزنیزې الوتنې پر مهال وغورځېده. وزارت وایي په الوتکه کې بمونه نو ځای په ځای شوي او عملي وکړای شول چې د الوتکې له غورځېدو مخکې ځانونه وغورځوي. دا په تېرو اتو ورځو کې دوهمه پوځي الوتکه ده چې په خباروفسک سیمه کې غورځېږي. د جولای په شپږمه یوه سو څلیرویشت جنګي جټ الوتکه د روزنیز ماموریت پر مهال له پورته کېدو وروسته غورځېدلې وه او دواړه پیلوټان یې وژل شوي وه. د ترکیې د اساسي قانون محکمې هغه لانجمنه لایحه رد کړه چې په دې هېواد کې د زرګونو شخصي درسي مرکزونو د بندولو غوښتنه کوي. محکمې د دوشنبې په ورځ دا لایحه رد کړه او وایي د اساسي قانون پر خلاف ده. د لایحه مسوده چې د 2014 کال مارچ میاشت کې د ترکیې پارلمان تصویب کړې وه د روان کال د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې د شخصي درسي مرکزونو د بندولو امر کړی. دا اقدام د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان لخوا په امریکا کې د اوسیدونکو دینی عالم فتح الله ګولین پر ضد د مبارزې یو بل اقدام دی او دا ځکه چې نوموړی په ترکیه کې په زیاتو درسي مرکزونو واک لري. ګولین د خدمت یا خدمت په نامه یو غورځنګ پر مخ وړي چې په مالي مسلو ښوونځیو او خبري رسنیو کې فعالیت کوي. اردوغان په پولیسو او قضا کې د ګولین په پلویانو تور لګوي چې تیر کال د ده په حکومت کې د اداري فساد په ادعاو کې لاس درلود او د دې ډلې د غړو د نیولو اراده یې کړې ده. عراقي ځواکونو پرون په انبار ولایت کې د اسلامي دولت د وسله والو پر ضد عملیات شدید او د ائتلافي ځواکونو د هوایي ملاتړ په مرسته ځمکني عملیات پیل کړل. د عراق امنیتي ځواکونه شیعه ملیشي او سنی قومي جنګیالي د رمادي او فلوجا ښارونو پر وړاندې پر مخ ولاړل. دا دوه ښارونه د انبار ولایت مهم ښارونه دي. په عین حال کې امریکا له اوږده ځنډ وروسته د عراق پوځ ته د اف 14 جنګي الوتکو لومړی جوپه تسلیم کړه او په دې سره به د پوځ توان زیات شي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړی بیا هم دا خبرونه ولولې دي. ازادي رادیو په انټرنیټ پڼه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ بل اخر اټومي موافقه لاسلیک شو.
وی آر ریچینګ ان اګریمنت دټ از ناټ پرفیکټ فور انیبادي بټ اټ از واټ وی کود اکامپلیش.
له ایران سره په اټومي خبرو کې ښکېلو هیوادونو دغه موافقه وستایله. د امریکا ولسمشر هغه د اټومي وسلې لرونکي ایران د مخنیوي لپاره مهم وبلله.
Because of this deal, the international community will be able to verify that the Islamic Republic of Iran will not develop a nuclear weapon.
خو اسرائیل له انتظار سره سم د تاریخي پلوه یو بد تیر وطن وبلله.
This is a bad mistake of historic proportions.
افغانستان هم د دغه موافقه د لاسلیک کېدو هر کله وکړ.
رئیس جمهور افغانستان از توافق هسته‌ای که بین جمهوری اسلامی ایران و شش کشور جهان پنج به اضافه یک صورت گرفت از او استقبال میکند.
دغه موافقه به له نړیوالې ټولنې سره د ایران پر اړیکو څه اغېز وکړي؟ اغېز به پر سیمې او افغانستان څه وي؟ دا او ځینې نور موضوعات د چارو له کارپوهانو سره څېړو. تاسو هم په دې اړه نظر را سره شریکولی شئ. د افغانستان په اړه ځینې نور موضوعات مو هم له پامه نه دي غورځولي. له اوږدو او سختو مذاکرو وروسته بالاخره ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو ترمنځ اټومي موافقه لاسلیک شوه. د دې موافقې پر اساس ایران د څو کلونو لپاره خپل اټومي فعالیتونه محدودوي او په بدل کې به پر ایران هم د نړیوالو لګیدلي اقتصادي بندیزونه لرې کیږي. مخکې له دې چې د دغې موافقې په اړه د نړیوالو له عکس العملونو خبر شي او هم په دې اړه د چارو د کارپوهانو نظرونه واورو، فریبا ظاهر په سټډیو کې ده او د دغې موافقې د جزئیاتو په اړه به نور له فریبا نو واور مې ربني.
مننه نوري صاحب. په ویانا کې اتلس ورځې کړکېچن بحثونه او پایله یو تاریخي توافق و. لوی د زو ایراني مشرانو نن د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خپلو کې یو تاریخي توافق ته ورسېدل. دا هغه توافق دی چې له مخې به ایران خپل اټومي فعالیتونه محدودوي او په بدل کې به د لویدیز له لوري پر دغه هیواد لګیدل اقتصادي بندیزونه لرې کېږي. د نړیوالې اټومي انرژي د سازمان مشر یوکیو امانو نن په ویانا کې خبریالانو ته د دې توافق په اړه وویل.
I have just signed the roadmap between the Islamic Republic of Iran.
دوی ما د ایران اسلامي جمهوریت او د نړیوالې اټومي انرژي د سازمان ترمنځ یو موافقتنامه لاسلیک کړ چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خوانی او اوسنی اساسي مسایل واضح کړي. دغه متن یې طرحه د ایران په استازیتوب د هغې وت مرستیال ولسمشر علي اکبر صالحي لاسلیک کړ. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موغیرین وایي چې په جرأت، سیاسي ارادې، متقابل درناوي او مشرتابه سره موږ هغه څه ترلاسه کړل چې نړۍ ورته سترګې په لار وه. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف له لویدیځو ډیپلوماتانو سره د وروستۍ لیدنې پر مهال وویل دی وایي موږ یو داسې توافق ته رسېږو چې د هر یوه لپاره بشپړ نه دی، خو هغه څه دی چې موږ کولی سو عملي یې کړو او دا زموږ ټولو لپاره یوه مهمه لاسته راوړنه ده. کیدای سي نن د دې موضوع لپاره وروستۍ، خو زموږ د هیلو لپاره د یوه نوي فصل پیل وي. جواد ظریف په دغه لیدنه کې دا یوه بریالۍ حل لاره وبلله. دوی وایي اجازه راکړئ خبرې له ټولو هغو کسانو څخه په مننې پیل کړم چې دا بهیر یې پیل کړ او هغو کسانو چې دغه بهیر ته یې دوام ورکړ، تر څو د هغه څه په اړه یوه بریالۍ حل لارې ته ورسېږو چې زموږ په فکر یو غیر ضروري بحران و او اوس به یو داسې نوی لیدلوری پیلوي چې له جدي ستونزو سره چې زموږ نړیواله ټولنه زیانمنوي مقابله کولی سي. ایرانی ډیپلوماټان وایي د دغه توافق د ایران او واشنگتن ترمنځ دی او له مخې د ملګرو ملتونو څارونکي کولی سي د ایران پوځي مرکزونه تفتیش کړي. لویدیځي ودونه له دې ویره لري چې له دغو مرکزونو څخه د اټومي وسلې د جوړولو په برخه کې استفاده وسي.
فریبا جان ظاهر، له تاسو نه مننه. بیا هم راسره اوسئ. د دغې موافقې په اړه نړیوال همدا شیبه عکس العملونه څرګندوي. څو شیبې مخکې د امریکا ولسمشر براک اوباما په دې اړه خپل نظر څرګند کړ او ویې ویل چې دغه موافقه نړیوالې ټولنې ته یو فرصت دی چې پرې نږدي چې ایران اټومي وسله ترلاسه کړي. دغه راز یو شمېر نورو هیوادونو هم عکس العملونه څرګند کړي دي. بیا به هم له تاسو دغه عکس العملونه واورو. خو اوس راځو دې ته چې دغه موافقه چې نن د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ له اوږدو او سختو بحثونو وروسته لاسلیک شوه، دا به د دغې جزئیات څه دي او آیا په دې کې د لویدیځ ټولې اندېښنې ځواب شوي دي او د ایران غوښتنې هم منل شوي دي؟ محمد تنها د کابل د ساینس پوهنځي استاد چې اوس د جرمني په هانوور پوهنتون کې د اټومي برخې څېړونکی دی، هم د شبه له جرمني را سره د ټلیفون په لیکه دی. له اقتصادي پلوه هم دا موضوع څېړو. له کابله د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو مشر ازرخ شافیزی هم د ټلیفون په لیکه دی. دواړو ته خراغلاست وایو. لومړی به محمد تنها تاسو درشو چې دغه اټومي موافقه خو بالاخره له اوږدو بحثونو لاسلیک شوه، که اوریدونکو ته لږ د جزئیاتو په اړه که تاسو ته در رسیدلی وي او د جزئیاتو په اړه له یو څه رڼا واچوئ چې غوښتنې د دواړو خواوو ډېرې زیاتې وي او هغه څه و چې د دغې اټومي موافقې د لاسلیک کېدو مخه یې نیولې وه، یعنې دواړه خواوې سره جوړ نه راتلل. بالاخره څه وشول چې دواړه خواوې سره جوړ راغلل او دغه اټومي موافقې ته دواړه خواوې ورسېدي؟
هو سلامونه. اول خو د موافقې په اړه باندې ټول تخنیکي جزئیات تر اوسه پورې نه دي په ډاګه شوي، خو هغه څه چې رسنیو ته تر اوسه پورې رسېدلي دي، د جواد ظریف خبرې دي او د اوباما او خبرې د ایران د ولسمشر، دوی ټول په دې توافق دي چې دغسې یو څه چې دوی غوښتل په تخنیکي لحاظ باندې هغه توافق ته ورسېږي، دوی هغه ته نه دي رسېدلي. خو بیا هم ټول جناوي په دې باندې موافقه کړې ده چې د اقل د اوس دپاره همدغه ابتدایي موافقه چې څه شوي ده، چې بیا هم وایم تخنیکي جزئیات نه دي په ډاګه شوي، همدې باندې دوی سره سلا شوي دي. خو اصلي موضوع دلته دا ده چې څو ټکي چې دوی اشاره ورته وکړه چې څو وخته مخکې دوی په ډېر جنجال درلود، هغه د نظامي تاسیساتو څخه لیدنه وه چې د نړیوال اټومي انرژي اژانس مفتشین به دې ته اجازه ولري چې د تاسیساتو ته ورسي. تېر ځل د ایران د انقلاب اسلامي مشر هغه ویلي وو چې موږ به دا اجازه ورنکړو. اوس دوی هغه مهم ټکی همدا ده چې دوی وایي دوی موافقې ته رسېدلي. خو زه بیا هم لکه څنګه چې په تېره کې مې ایران همدغسې څو ځلې یو تر یو حده موافقې ته رسېدلي وو، بیا بېرته په شا شوي وو، چې اوباما هم دا اندېښنه څرګنده کړه چې د دې لارې نه بېرته په شا تګ به ټولو ته ګران تمام شي. زه په دې باندې باور ډېر نه یم چې ایران دې په دې موضوع کې اوس هم هغه ټول څه چې لازم دي نړیوال مفتشونو لپاره دوی وکړي، ځکه دوی حتی په همدې موافقه کې په اولو ساعتو کې اول خبر همدغه و چې موږ به وخت او ځای خپل درته ټاکو. یعنی که چېرته ته نړیوال اټومي انرژي اژانس مفتشین وغواړي چې ورسي، ایران به په ساده ډول باندې دوی ته اجازه ورنه کوي، لکه ټول نورو هیوادونو چې دوی ته اجازه ورکوي چې دوی ورشي راته خبر شوی یا ناخبره انسپکشن یا تفتیش وکړي. نو دا په خپل هغه یو لار ځان ته پرېښودل دي چې که ایران وغواړي چېرته کولای شي چې پټ تاسیسات ولري یا ځینې تاسیسات نړیوال اټومي انرژي اژانس سره ډیکلیر یا رجستر نه کړي، نو په هغه کې بیا هغه انډر کور چې ورته وایي یا پر اصطلاح تر پردې لاندې کولای شي هر کار وکړي او هر کار متصویره ده. او دوی په همدې موافقه کې دغه شی نه ده تایید کړی چې په هر وخت کې او هر ځای کې کولای شي مفتشین. صرف دا یې ویلي چې صحیح ده کولای شي نظامي ځایو ته ورسي، خو باید مخکې له مخکې نه ایران ته خبر ورکړي چې دا په خپله یعنی هغه اصلي ټول اختیار د مفتشینو لپاره بیا هم نه ده ورکړی شوی.
تنها صاحب بیا هم را سره اوسئ، بیا به هم په دې اړه تاسو ستاسو نظر واخلو. خو یو شی چې دغه موافقه کیدای شي د سیمې او د پتیر بیا د افغانستان پر اړیکو اغیز وکړي، هغه د سوداګرۍ په برخه کې ده. په افغانستان کې د ایران سفیر سمو د مخکې لاسوشیټډ پرس اژانس سره په مرکه کې ویلي وو چې له لویدیځ سره د ایران د اټومي موافقې له لاسلیک کېدو څخه به کابل هم ګټه پورته کړي. محمد رضا ابراهیمی ویلی و چې دغه موافقه به د ایران پر زپ د افغانستان د ایران وبخې پر زپل د ایران پر زپل شوی گاو وبخې د افغانستان پر زپل شوی اقتصاد فشارونه ډیر بخنه غواړم. دغه وای دغه موافقه به د ایران پر زپل شوی اقتصاد فشارونه کم کړي او هم په خپل گاونډي جګړه زپل افغانستان کې امنیت او پراختیا ته ګټه ورسوي. ازرق شافیزی صاحب، تاسو د افغانستان او د ایران ترمنځ سوداګری اړیکې لنږدې ګوري چې په څه حالت کې دي تر اوسه؟ آیا د نړیوالو لګول شوی بندیزونو پر دغه سوداګری اړیکو اغیز کړی و چې اوس د ایران سفیر دغه اټومي موافقه ته خوشبین دی چې وایي دا به د کابل او تهران ترمنځ سوداګری ته وده ورکړي او د افغانستان پر اقتصاد به اغیز هم خوي؟
سلام پر تاسو او محترم میلمنو تا او همدارنګ دې تاسو دې رادیو محترم او ویبن کوتا. دا صحیح خبره ده تر اوسه د پوری پدې چې مخکې موږ لپاره دا ډېر مشکل وو چې د استراتیژیک ملګری د امریکا په حیث هغه هیواد سره مناسبات وسپتو او هغه سره راشه او داشه او اقتصادي سازات او واردات ولرو او سنتي کم چې د امریکا او د هغه د مسایدین لخوا تحریم شوی وو په اقتصادي لحاظ.
حافظی صاحب، اوس افغانستان ته اکثرا د سون مواد له ایران راتلل، یعنی په دې معنی چې تر اوسه پورې دغه بندیز په هغه شکل باندې چې نړیوالې ټولنې لګولی و پر ایران هغه ته دومره پاملرنه نه کېدله. په ځینو نورو برخو کې هم د ایران ډیر تولیدات افغانستان ته راتلل، یعنی کوم بندیز تر اوسه پورې تاسو لیدلی؟
ایران څخه زیات تیل موږ نه راته، دا دقیق نه دی. ډیر ازمنګ د تیل او د ګاز ډیر زیات سوداګري چې زمونږ وو د ترکمنستان سره دی او په دوهم ګام روسیې سره او بیا ازبکستان سره په ډیر لږ کچا د ایران څخه موږ ته تیل راته. په دې چې ایران په خپله پیسول نه لري، خراب تیل چې راځي د ایران څخه راځي اوس او هغه ولې خوراکي مواد ایران څخه ډیر راځي او په عین زمان کې د پوشاک او دا شیان ډیر د ایران څخه راځي افغانستان ته.
حافظی صاحب، یعنی دغه
تیل ډیر زیات نه راځي.
ان تاسو د دغه موافقه د لاسلیک نوروسته دته هلمن یاس چې د افغانستان او د ایران ترمنځ سوداګری اړیکې به نور هم وغړیږي. د چابهار بندر یو له هغو مواردو څخه ده چې په وروستیو کې هند غواړي چې په هغه کې ډېره سرمایه ګذاري وکړي، پانګونه وکړي. پر دې سربیره آیا ځینې نورې داسې لوی سوداګریز تړونونه هم په پام کې دي که نه چې له ایران سره به افغانستان لاسلیک کوي؟ ځکه تر اوسه پورې خو په اکثرا له ایران سره په لویو سوداګریزو اړیکو یا معاملو بندیز لګول شوی و.
د چابهار موضوع د افغانستان او د ایران او د هندوستان ترمنځ د موافقه شوی و او په هغه کې امریکایان څه خند نه و ګرځېدلې. اما اوس مهال دا ډېر ښه شو ځکه چې نه یوازې خند نه ګرځي بلکې ممکن مالی ملاتړ هم ځینې وکړي.
بله،
په هر صورت په کلی
مهرباني ادامه ورکړئ.
اورئ؟
بله اورم، مهرباني.
بس په اومی کړه، یعنی د افغانستان لپاره ګټور پدې دي چې موږ په یو مشکل سره مخاوخ وو. افغانستان ځکه چې د یو خوا امریکای مرکزي رحمت جلالدین دغه خوا د ازمن گاونډي وو او ډیر شیان موږ ته ارزان تمامېدل. په دې کې مال ځکه ترانسپورټیشن ارزان وو او کوالیټی هم بد نه وو.
ازرق حافظی صاحب، حافظی صاحب
امریکایان کوم معنی نه خلقی
دغه موافقه په درشل کې ډیر لویدیزو هیوادونو د ډیر لویدیزو هیوادونو پنګوالو سوداګرو لمخ کې ایران ته سفرونه کړي، ډیر تیمونه اتللې دي او د سوداګریزو معاملو فرصتونه حالت لټولې دي. افغانستان دا کار کړی دی، حتی د چک له جمهوریت څخه هم د سوداګری تیمونه تللی ایران ته چې د اټومي موافقه د لاسلیک کېدو په صورت کې دوی میدان له لاسه ورنکړي، یعنی مارکیټ له لاسه ورنکړي. آیا افغانستان دا کار کړی؟
اول هغه څه دا عرض کول غواړم چې افغانستان خپل نننۍ مسائل نه دي حل کړي. تر اوسه پورې دلته زموږ خپل تجارت او خپل صنایع سمون نه لري. هغه وخت موږ دې ته برابر کېږو په خارج کې پانګونه وکړو چې په اول سر کې دنه په افغانستان کې خپل کورنۍ کار جوړ کړو. متاسفانه تر اوسه پورې موږ دغه سه یو متعارف اقتصاد نه لرو دلته دنه په افغانستان کې. حتی د اساسي کرښې د اقتصاد افغانستان لا لیکل شوي نه دي، نو زموږ اولویتونه سره معلوم نه دي. دا خو ډېر یو لوکس شی دی چې موږ ور ودانګو په ایران کې بیا انویسټمنت وکړو پانګونه وکړو.
حافظ صاحب برعکس
ډېر جذبې لري. ایران شک نشته چې ډېر امکانات په ایران کې شتون لري او ایران یو شتمن هیواد دی. اما موږ دا حتی نه رسېدلو متاسفانه. ولې په انفرادي توګه زموږ سوداګر کم شي په دوبۍ کې مشته دي او یو تعداد چې په امریکا کې ژوند کوي هغوی دا امکانات لري چې دا کار په خپل ابتکار سره وکړي. یعنی دا د افغانستان دولت پورې اړه نه لري.
بله حافظ صاحب، مننه. بیا هم تاسو سره یا سره اوسئ. تنها صاحب، د دغه موافقه هغه بشپړ جزئیات په څه وخت را څرګندېږي؟
په دې اړه باندې خو تر اوسه پورې داسې خاص راپور نشته. د یو کوامانو خبرو ته که تاسو پام کړی، هغه ویل چې د راتلونکي ورځو کې په دې اړه باندې مکمل راپور بیا د ګورنر بورډ ته جوړو. نو دا موافقه خو تر اوسه پورې تخنیکي جزئیات لا معلوم نه دي چې څه وخت به ووځي. خو یو موضوع چې زه غواړم ورته اشاره وکړم، هغه دا ده چې تاسو مخکې حافظ صاحب سره په دې اړه خبره وکړله چې د تړون مسله ده کنه، چې افغانستان په دې اړه باندې خوشبیني ښوولې ده او د موافقه. زه یو څه چې ګیله لرم هغه دا ده چې کله چې ګوري موږ تاسو د افغانستان او د امریکا ترمنځ د بي سي یا د امنیتي تړون امضا کېدل، تاسو په یاد چې ایران چارواکو سفیر او خپل د ایران په ایران کې چارواکو بهرنیو چارو وزارت د ټولو چیغې والی چې ولې موږ د افغانستان همسایه هیواد یو، موږ نه باید پښتنه اوسي او دا ډېر مهمه موضوع ده او مهمه مسله ده، مهم تړون ده او موږ سیمه باندې اغیزه کوي او دغسې مسایل. خو کله چې ایران د یوې لسیزې را په دې خوا چې کله د خپل استوي خبرو پاړه باندې غږیږي تر اوسه پورې یو ورځ د افغانستان پښتنه ونه کړل چې تاسو خو د موږ همسایه هېواد یاست، د سیمې هېواد یاست، موږ د دې تړون په سیمه او په همسایه هېوادو باندې اغېزو پاړه باندې هېچا د موږ سره مشوره ونه کړه. زه نه پوهېږم چې دا د یوې لارې ترافیک ولې موږ د ایران او د نورو همسایه هېوادو سره لرو چې همیشه دوی غواړي د موږ نه چې په یو ضعیفه موقف کې موږ ته
تنها صاحب مننه حافظی صاحب که تاسو د تنها صاحب خبرې اوریدلې وې که په دې اړه باندې تفسیر لرئ. بله بله، لکه چې داسې معلومیږي چې له ازرخ حافظی سره زموږ اړیکه پرې شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو له مسؤول ازرخ حافظی نه مننه چې په دې بحث کې راسره ګډون وکړ. دغه راز محمد تنها د کابل د ساینس پوهنځي استاد چې اوس په جرمني کې په جرمني په هانوور پوهنتون کې د اټومي برخې څېړنه کوي، له تاسو نه هم یوه دنیا مننه چې راسره اوسېدلې، په دې بحث کې مو برخه واخیستله او د نړۍ د قدرتونو او د ایران ترمنځ د اټومي موافقې په اړه چې دغه موافقه د افغانستان لپاره څه ګټه رسوي په دې اړه مو نظر سره شریک کړل. تاسو هم کولی شئ چې په دې اړه نظر لرئ له موږ سره شریک کړئ. د افغان بي سي مته سواتل شمیرې له لارې کولی شئ چې خپل نظر راوستوي، او که چېرې غواړئ راسره خبرې وکړئ د نړیوالو د مونږ نړیوال شمیره ده 00202212124601، او زموږ کورنۍ د ټلیفون شمیره ده 00008420. موضوع هم دغه د اټومي موافقې موضوع ده چې آیا دغه د اټومي موافقه به د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ پر اړیکو اغیز وکړي، دغه او آیا د افغانستان امنیت ته به هم ګټه ورسوي. خو د افغانستان جمهوری ریاست هم د دغه موافقې په اړه مثبت نظر څرګند کړی دی. څو شېبې مخکې د ولسمشر د ویان مرستیال ظفر هاشمي دغه موافقه وستایله او ویویل
رئیس جمهور افغانستان از توافق هسته‌ای که بین جمهوری اسلامی ایران و شش کشور جهان 5 به اضافه 1 صورت گرفت از او استقبال میکنه. رئیس جمهور افغانستان ضمن تبریکی به حکومت و مردم جمهوری اسلامی ایران و کشورهای دیگر تاکید میکند که حکومت افغانستان از هر اقدامی که منجر به برقراری صلح و تقویت ثبات در منطقه و همچنین گسترش مناسبات سیاسی و اقتصادی بین کشورها شود استقبال میکند.
د ولسمشر د ویان مرستیال ظفر هاشمی و لکه څنګه چې مخکې مو وویل، نړیوالو من جمله د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې په اړه یو لړ څرګندونې کړي دي. بیلابیل عکس العملونه یې څرګند کړي. فریبا ظاهر بیا هم راسره په سټوډیو کې ده، دغه ټول عکس العملونه یې له نږدې کتلي او له جزئیاتو مو خبروي. مهرباني.
مننه نوري صاحب. وروسته له هغه چې نن سه شنبه د ایران او د شپږو سترو طاقتونو ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستۍ موافقه اعلان شوه، د نړۍ بیلابیل مشرانو غبرګونونه ښودلي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یو تازه ویډیوي پیغام کې ویلي چې له ایران سره په دې توافق موږ په منځني ختیځ کې د اټومي وسلې د خپرېدو مخه ونیوله. دی وایي له دې موافقې وتل به غیر مسؤلانه کار وي. اوباما زیاتوي دا موافقه پر اعتماد نه بلکې پر اثبات ولاړه ده. د امریکا ولسمشر دغه راز وایي چې دی به د امریکا هر هغه قانون ویټو کړي چې د ایران د اټومي موافقې د عمل کېدو مخه نیسي. بلخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په ویانا کې روسي رسنیو ته د دې موافقې په اړه وویل چې پرته له شکه دغه حل لاره کولی سي په عمومي ډول د وسلو د پراختیا د مخنیوي په بهیر کې یو مهم رول ولوبوي، او زیاتوي چې دا به پرته له شکه د منځني ختیځ، شمالي افریقا او د فارس خلیج پر وضعیت اغیز ولري. لاوروف وایي روسیه په دې برخه کې همکاري ته آماده ده.
Россия будет активно участвовать в практической деятельности.
Дайвы Россия бы пофала то, где дему в кей пайджра кеду, ки амалей гамуна вахли. Россия по дему в кей ки парду мавары дуандешна ларичи яуе да хаму юраниему по бадал кила иранцха Россия та пакша та кача да ганисови юраниему да лешт лирика валди. بلخوا د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې پخوا یې هم د ایران سره د اټومي موافقې سره مخالفت کوه، تر دغه اعلان وروسته دا یو ښه اقدام نه دی بللی. دی وایي چې دا یوه تاریخي تېروتنه ده.
כשמוכנים לעשות הסכם בכל מחיר,
د وی کله چې څوک دې ته چمتو سي چې یو موافقه په هر بیا چوي وکړي دغه به نتیجه وي. د لومړنۍ راپور نه لمخې دا ویلی سم چې دا د نړۍ لپاره یو تاریخي تیروتنه ده. له ټولو لوریو ټولې خواوې غواړي چې ایران له اټومي وسلو راوګرځوي. بلخوا د نړیوالې اټومي انرژي د سازمان مشر یوکیو امانو وایي
This is a significant step forward towards clarifying outstanding
دی وی دا د ایران د اټومي پروګرام په اړه د مهمو او عمده مسایلو د وضاحت په لور یو د پام وړ اقدام دی. او همدارز د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتي تګلارې د برخې مشر فدریکا موغیرین بیا ویلي چې
ایران ریفرمز دټ اندر نو سرکمستانسز
موغیرین وایي ایران یو ځل بیا پر دې ټینګار وکړ چې په هیڅ راز شرایطو کې به نه د اټومي وسلو د پراختیا نه هم د هغوی د جوړولو هڅې کوي. نور صاحب دا وه هغه د نړیوالو مشرانو غبرګونونه چې د ایران د اټومي موافقې په اړه کړي وه.
بلې فریبا ظاهر له تاسو نه مننه. قدرمنو اورېدونکو په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې اورې چې د ولسي جرګې یو شمېر غړي او سیمه ییز چارواکي د جګړې ډګر ته په وخت د کومکي ځواکونو د نه رسېدو خبره کوي. خو د کورنیو چارو وزارت ویان بیا وایي چې دوی هڅه کړې ده چې د جګړې ډګر ته ژر ځواکونه واستوي. د مشرانو جرګې مشر بیا خبرداری ورکړی چې که د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه ژر اعلان نه شي، له اوسنۍ ولسي جرګې سره به کار ته دوام ورنه کړي. پر دې او ځینې نورو موضوعاتو روسته خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو اوس بیا هم جان خال کوزی ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي د بغلان ولایت د مرکز پلي خمري په جمعه کې پرونی 14 په کلکه وغندله. د جمهور ریاست په اعلان کې ویل شوی 14 د روژه ماتي پر مهال شوی او تر څلوېختو زیات کسان پکې ټپیان دي چې د ځینو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. د افغانستان مشرانو جرګه ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه مشخصه کړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د سې شنبې د ورځې عمومي غونډه کې ویل که حکومت دیموکراسۍ ته ژمن وای نو باید چې د سرطان میاشتې مخکې د ولسي جرګې انتخاباتو ته نیټه اعلان کړې وای. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د لغمان لپاره د وسلوالو طالبانو لخوا ټاکل شوی والي امین جان کوچی له 12 نورو ملګرو سره وژلی. ریاست په ویلامه کې ویلي چې یاد کسان د ملي امنیت د منصوبینو د یو لوړ ځانګړو عملیاتو پر مهال د ننګرهار ولایت د غنیخیلو او چین ولسوالیو ترمنځ د مارو چینی په سیمه کې وژل شوي دي. ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو د تهران د اټومي پروګرام د مخنیوي او په ایران باندې د بندیزونو د کمولو په مقصد له اوږدو مذاکرو وروسته نن یوه تاریخي اټومي معامله وکړه. د چین په شمال ختیځ کې پولیسو درې تنه یغور مسلمانان په ډزو وژل او وایي دا کسان ترورستان وو او د چاخوارو په استعمال سره یې د نیولو پر مهال مقاومت کاوه. او د روسیې یوه بم غورځوونکې جنګي توپولیف الوتکه د روسیې د لرې ختیځ خبارست سیمه کې وغورځېده.
د سپورت ورځنۍ هنداره
لا ازادي رادیو نمو د افغانستان سپورتي خبرونو ته هر کله کوم. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا په اسکاتلند کې د امان ټیم سره میدان ته وزي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د دې سیالیو لپاره پوره چمتووالی لري.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله تر اوسه د نړیوال جام په شرایطو کې غوړې سیالۍ کې خپل څلور لوبې مقصد ویلي چې درې لوبې ګټلې دي. یوه لوبه د ورخ له کبله ورشوه، څوکې لوبه د عمان سره ده. انشاءالله چې عمان لپاره پوره چمتووالی لري.
د زیاته کړه چې د افغانستان او کینیا ترمنځ د تیرې ورځې سیالۍ د باران د ورخ له امله لغوه شوه او دواړو ټیمونو له دې سیالۍ نه یو یو امتیاز ترلاسه کړ. تر دې دمه افغانستان په دې سیالیو کې د هالند، متحده عربي اماراتو او سکاتلند ټیمونو ته ماتې ورکړې او د اوه امتیازونو په ترلاسه کولو د بی ګروپ په قطار کې ځای لري. په اوسنیو دغو څوارلسو ټیمونو کې چې سکاتلند کې له یو بل سره سیالۍ کوي، شپږ ټیمونه د کرکټ نړیوال شل اوره سیالیو ته لار پیدا کوي چې ټاکل شوي راتلونکي کال تر سره شي. د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون مسؤلین وایي ټاکل شوی په بامیان ولایت کې یو تمریناتي کمپ د هندوستان د چیلنج ګیم د تیاروی په هدف تر سره کړي. د دې فدراسیون رئیس عبدالصادق صادقی د دوشنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل په دې تمریناتي کمپ کې چې یوه میاشت دوام کوي، 14 هلکان او 14 نجونې برخه لري. د ښاغلي صادقی په خبره د دې تمریناتي کمپ نه د چیلنج ګیم د سیالیو لپاره ښه تیاری دی چې په هندوستان هیواد کې ترسره کیږي. د هندوستان په چیلنج ګیم سیالیو کې د افغانستان په ګډون اته آسیایي هیوادونه برخه اخلي. د جرمنی د بایرن مونیخ فوټبال ټیم لوبغاړی شوارتز نیګر په رسمي ډول د مانچستر یونایټیډ ټیم سره یوځای شو. تیره ورځ دغه لوبغاړی د 14 میلیونه یورو قرارداد د 3 کلونو لپاره د مانچستر لوبډلې سره لاسلیک کړ. 10 کلن شوارتز نیګر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دي چې په بایرن مونیخ ټیم کې تر 18 کلنې تجربې وروسته غواړي چې د نوې تجربې ترلاسه کولو لپاره د مانچستر ټیم سره یوځای شي. هغه خپلو ټولو مینهوالو ته ویلي چې د مانچستر او بارسلونا په منځ کې تصمیم نیول ورته ډیر سخت و او اوس هڅه کوي چې مانچستر ټیم ته ښه وځلیږي.
ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2290 څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدلی شي. خبری ساعت ز نوري وړاندې کوم. وړاندې په خبرونه کې د ولسی جرګې یو شمېر غړي او سیمه ییز چارواکي د جګړې ډګر ته په وخت د کومکي ځواکونو د نه رسېدو خبره کوي. د کورنیو چارو د وزارت ویان هم دا مسله مني.
په دې کې خو شک نشته چې د وخت یو ستونزه ده، دا چې په وخت رسېږي او نه رسېږي دا یو د هغه چالشونو دي چې موږ ورسره مخامخ یو.
د مشرانو جرګې مشر خبرداری ورکړل چې که د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه ژر اعلان نه شي له اوسنۍ ولسی جرګې سره به کار ته دوام ورنه کړي.
موږ د ولسی جرګې سره تر دغې رخصتۍ کار کوو. په دې معنی کار کوو چې حکومت باید په یو میاشت کې دننه دننه تقریم د انتخاباتو اعلان کړي.
د کابل یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې د کابل په سیند د کثافاتو په ګودام بدل شوی او څوک غم نه خوري.
د کابل دریا پل ارتان تر پل محمود خان پورې هغه ټول د کثافات ډک شوی دی.
په کندهار کې بیا د کنداري خولۍ او بازار سوړ شوی.
د کنداري خولۍ او خر اوس 0.5 دی. دا په دې خاطر چې اوس ټولې خولۍ د پاکستان سره ځي.
د ازادي راډیو خبری ساعت اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2290 څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدلی شي. د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم صاف او واضح اوریدلی شي. په انټرنیټ کې مو پیدا کولی شي پته مو د ازادي راډیو .org. د ولسی جرګې یو شمېر غړي او سیمه ییز چارواکي د جګړې ډګر ته په وخت کومکي ځواکونو د نه رسېدو خبره کوي. دوی وایي چې که دولت دې ستونزې ته جدي پام ونه کړي نو ښایي وسلوال مخالفین د زیاتو سیمو په ترلاسه کولو بریالي شي. خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې حکومت کوښښ کوي څو په خپلو امکاناتو سره د جګړو ډګر ته مرستې ورسوي. قسیم سولمل نور جزئیات وړاندې کوي.
د حکومت د وسلوالو مخالفینو لاسته د امنیتي پوستو اوان ولسوالیو د سقوط یو لامل په وخت له مرکز څخه د کومکي ځواکونو ناستول بلل کېږي. د ولسی جرګې ځینې غړي له همدې امله پر حکومت انتقاد کوي چې په خپل وخت د جګړې ډګر ته د اضافي ځواکونو په استول اقدام نه کوي او دا د دې لامل ګرځي چې ځینې سیمې د دښمن لاسته ولوژي. په ولسی جرګې کې د فاریاب استازي فتح الله قیصاري له ازادي راډیو سره خبرو کې د دولت لخوا دغه ولایت د مرستې رسولو موضوع ردوي.
دولت بسیار کم توجه میکنه، دروغ میگه. هر گپشینه
کومک دیوی دولت کم پاملرنه کوي. دا دروغ دی چې دلته او هلته امرستی رسولی. که دولت پامونه کړی فاریاب 99% له خطر سره مخامخ دی. خلک په دې نظر دی چې دولت قستان مرستنه کوي د دې لپاره چې شمال سقوط وکړي. لدې مخکې د دغه جرګې بلې غړې فوزی روفی د فاریاب د سرپرست عبدالستار بارز په حواله ویل و چې وړ مشپه وسلوالو په دغه ولایت کې څلور پوستې ونیولې خو له مرکز سره د بیا بیا تماسونو باوجود کوم مرسته ورته ونه رسېده. تر دې شاوخوا دوه اونۍ مخکې د میدان وردګو په چلریز ولسوالۍ کې هم پر سیمه ییزو پولیسو د طالبانو برید ساعتونو دوام وکړ چې په نتیجه کې 1.5 پولیس وژل شول. د جلریز ولسوال نقیب الله حیدری له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم د ملي اردو مرسته د دغه ولسوالۍ په ژغورنه کې ګټور بلله خو د مرستې د ځنډ په اړه داسې وویل.
جنگ د شپې په یوه بجه باندې شروع شوی و، تر سبا سهار په 9:30 بجو موږ اولې پوستې سقوط وکاوه، ولې د مازدیګر په 5:00 بجو شپږو بجو موږ ته د اردو تیاری راورسېدلې او اردو یې راته کوزه کړله.
خو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې حکومت تل دا کوشش کړی چې جګړه ځپلو سیمو ته په وخت مرستې ورسوي. خو د دغه وزارت ویاند صدیق صدیقي په دې برخه کې ځینې ستونزې هم تاییدوي.
په دې کې خو شک نشته چې د وخت یو ستونزه ده، دا چې په وخت رسېږي او نه رسېږي دا یو د هغه چالشونو دي چې موږ ورسره مخامخ یو. اما په مجموع کې کوشش کوو چې د خپلو امکاناتو نه کار واخلو او یو سیمې ته خپل ځان ورسوو په وخت ورسوو او ستونزه حل کړو.
له دې مخکې له بدخشان، کندز، هلمند او نورو جګړه ځپلو ولایتونو څخه هم ورته شکایتونه موجود ول. د پوځي او سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستاني په دې باور دی چې حکومت باید د سیمیزو امنیتي ادارو صلاحیتونه زیات کړي او یوازې د مرکز انتظار ونه باسي. دی وایي دا کار ځکه مهم دی چې سیمیز امنیتي ځواکونه په دې سره کولی سي په خپل وخت د وسلوالو حملې شنډې کړي او د زیاتو تلفاتو مخه ونیسي.
د جګړې ډګر ته په خپل وخت د امنیتي ځواکونو د نه رسېدو په اړه مو د ولسي جرګې د یو شمېر غړو او سیمیزو او چارواکو خبرې واورېدې. مخکې مو اعلان کړ چې له اوږدو او سختو مذاکرو وروسته بالاخره د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ اټومي موافقه لاسلیک شوه. په نړیواله کچه د دغې موافقې هرکلی شوی دی. افغانستان هم دغه موافقه استایلې ده. تاسو هم په دې اړه ډېر نظرونه د افغان بیسیم 1903 شمېرې له لارې را سره شریک کړي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمېرې له لارې آزادۍ رادیو ته را استولې دي.
فضل الرحمن عزیزی له لوګر لیکلی دی چې افغانستان له ایران سره د لوی سوداګری معاملې لري. د ایران موافقه به د افغانستان سره د سوداګری په برخه کې لا هم مرسته وکړي. د دغراز عبدالله له هرات لیکلی دی چې دایمي موافقه اټومي موافقه د افغانستان په تاوان د ځکه ټول شایان له ایران راځي او کچیر د تومن ارزښت لوړیږي نو دا به هم د افغانستان پر پیسې بد اغیز وکړي. محمد وایس بیا د هلمند ولایت له نادلی ولسوالۍ څخه لیکي چې دغه موافقه د افغانستان پر اقتصاد ښه اغیز لرلی شي. دغه راز شیرین د هلمند ولایت له ګرمسیر ولسوالۍ څخه بیا لیکلی دي چې دا ډیره ښه خبره ده چې د ایران سره یو تړون وشو. دا به د افغانستان لپاره د سوداګرۍ په برخه کې یو ښه اغیز ولري. دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د ایران د اټومي موافقې په اړه مو د افغان بیسیم 1903 شمېرې له لارې له موږ سره شریک کړي وو. یو اوریدونکی هم همدا شېبه را سره د ټلیفون په لیکه دی. بلې، مهرباني وکړئ ځان را وپېژنئ.
سلام احترام تقدیم هم خدای تعالی دې ستاسو او ټولو افغانانو عبادتونه قبول کړي. وروسته د نننۍ په اړه دغه وایم چې دغه اټومي کړنې چې د نړیوال ټولنې او د ایران تر مابین شوی دي، هر څوک په هر صورت نوره دنیا په هر صورت د افغانانو لپاره ډېر مثبت دی او زه ډېر خوشحاله شوم ځکه چې خپله د اټومي سلاوي په ساحه کې یو غیر نورمال حالت رامنځته کوي. ډېر خوشحاله یم زموږ لپاره یو مثبت اقدام دی ځکه چې نورو بغل ته پاکستان هر مخکې اټومي سلا درلودله او اغېز یې منفي دی ځکه چې دا چې کمزوري او دوی هېوادونه په هغو کې دا چې کړکېچ واقعي لکه اوسني ایران کې چې واقعي دی خپله یوې خواته اسلام غوښتونکي دي او بلې خواته یې هماغه سختریزي دي. خپله دا یو وخت سیاسي مشکلات رامنځته کوي. بنا نننۍ پرېکړه یا وطني پرېکړه چې څه دی د نړیوالې ټولنې له مخې دا بهتر کار دی او زموږ پر افغانانو باندې او پر افغانستان په اقتصادي حالاتو باندې
له تاسو نه مننه. تشکر. مننه. ژوندی اوسه چې موږ سره مو تماس ونیو. بله، بیا هم بل اوریدونکی د ټلیفون په لیکه دی. بله، مهرباني وکړئ ځان را وپېژنئ. وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ تاسو څه نظر لرئ دغه د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د نننۍ اټومي موافقې په اړه چې لاسلیک شوه؟
والله په دې خو موږ ته خپله خوشحاله دا موافقه وسوه، خو یوازنی تشویش مو دا دی موږ وایو چې ایران په دغه باره کښې خپل هغه کومې وعدې چې دنیا سره کړي دي چې هغه سر ته ورسېږي، چې موږ وایي داسې نه وي چې هم د دنیا سره په دا باره کښې امتیاز اخلي، هم د یو اټومي سلاحدار سړی دولت جوړ شي. نو دغه یوازنی تشویش موږ د خلکو سره دا شته.
یعنې تاسو فکر کوئ چې دغه موافقه به د ایران او افغانستان تر منځ سوداګرۍ ته ګټه ورسوي، د افغانستان امنیت ته به ګټه ورسوي؟
دا امنیت باره کې خو څه وایم سل په سل کې اعتمادي نه یم ولې هغه زموږ ګاونډي سیاګان چې دي هغه دوی په خپل شخصي ګټې لټوي په امنیت په باره کې چې دوی خپل شخصي ګټو ته ونه رسېږي دوی د افغانستان ګټه نه غواړي او په غواړم د تجارت په باره کې وایم او داسې کار دی چې ایران په خپله هم په دې باره کې لیواله دی چې تجارت یې نور هم پراختیا وکړي او مخته ولاړ شي نو شاشي افغانستان هم په دې باره کې
بله ډېره مننه کور مو ودان چې له موږ سره مو تماس ونیو. بله ازادي راډیو اوري دوه اوریدونکو چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقه او دا چې د اټومي موافقه د ایران او د افغانستان پر اړیکو څه ډول اغېز لري په دې اړه نظر سره شریک کړ. بیا هم د افغانستان موضوعاتو ته مخه کوو. مشرانو جرګې د حکومت لخوا د پارلماني انتخاباتو د وخت په ټاکل کېدو ټینګار وکړ. د مشرانو جرګې غړو نن په عمومي غونډه کې د یو له نورو مسایلو ترڅنګ د ولسي جرګې د انتخاباتو د نیټې د ټاکل کېدو په اړه هم خبرې وکړې. خو د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا وایي تر هغو چې په انتخاباتي نظام کې اصلاحات رانشي د ولسي جرګې د انتخاباتو د نیټې اعلان به کومه ګټه ونه لري. قسیم سولامل نور جزئیات وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د انتخاباتو د نیټې اعلانولو ته د ولسمشر لخوا د ټاکل سوي وخت پای ته رسېدو ته یوازې څو ورځې پاتې دي، مشرانو جرګه وایي که دا کار په خپل وخت ونه سي نو د ولسي جرګې پرېکړې به ونه مني. د مشرانو جرګې غړو د سېشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې که حکومت په ډیموکراسۍ باور درلود نو باید دا کار یې له مخکې کړی وای. د دغه جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار وویل مشران جرګه په خپلې مخکینۍ پرېکړې ولاړه ده او که د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه مشخصه نه سي نو د دغه جرګې پرېکړې به ونه مني.
متاسفانه دوی دیموکراسۍ ته متحد نه دي. که متحد وای مخکې دې نه چې اول د سرطان راځي دوی به تقریبا د انتخاباتو اعلان کړی و. زموږ او ستاسو احتجاج هم په همدې معنا و. موږ او تاسو خپله فیصله په همدغه حد کړې ده چې موږ د ولسي جرګې سره تر دغې رخصتۍ کار کوو. په دې معنا یې کار کوو چې حکومت باید په یو میاشت کې دننه دننه تقریبا د انتخاباتو اعلان کړي. خو وګورو چې تقریبا د انتخاباتو د افغانستان د ملت په خیر دا مشران جرګې د قابل قبول لکنه بل غیر مستبعدی تصمیم د سیاسي موږ تاسو بری تصمیم دی ولای سید امسی.
یو شمیر سناتورانو دغه راز ویل چې په دې برخه کې ځند په افغانستان لا هم د کړکیچونو خواته بوزي. ولسمشر اشرف غنی درېونی مخکې یو اعلان خبره کړه چې پکې ویل شوی و چې د یوې میاشتې په ترڅ کې به د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه اعلان شي. په لمه کې د هم راغلي و چې د ولسي جرګې تر انتخاباتو به اوسنۍ جرګه خپل کار ته دوام ورکړي. او موږ غوښتل په دې اړه د حکومت نظر هم واخلو خو چارواکو په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. اخوا فیفا یا د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي تر هغو چې انتخاباتي نظام اصلاح نه سي د انتخاباتو د وخت ټاکل به کومه ګټه ونه لري. د دغه بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
خلکو هغه باور او اعتماد په دغه پروسې باندې ژوندی نه شي. غټه ستونزه ده. تاسو ټاکنې نیټه کې اعلان کوي اما د اصلاحاتو لپاره کار ونه کوي، بیا هم دغه مګزو هغه ټاکنو ته بیا به هم جنجالونه وي، بیا به هم ستونزې وي، بیا به هم تکرار دغه مسایل وي چې موږ پرې ټاکنې ته درلودې.
د چارو کارپوهان هم په خپل وخت د ولسي جرګې د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کوي او وایي چې که دا کار ونه سي نو افغان حکومت به په ملي او نړیواله کچه خپل اعتبار له لاسه ورکړي.
خبری ساعت له ازادي رادیو اوري. د کابل یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې د کابل له سیند د کثافاتو په ګودام بدل شوی او نه شاروالۍ او نه هم نورې ادارې غم خوري. دوی وایي چې د دغه کثافاتو له امله خلک په مختلفو ناروغیو اخته کیږي. نور حالې د نجیبه زمان پر راپور کې.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د کابل ښاروالۍ د نه پاملرنې له امله د کابل رود په یوه کثافت داني بدل سوی دی. دوی وایي چې په ښار کې د کثافاتو د زیاتوالي له امله خلک په بیلابیلو ناروغیو اخته سوي دي. د کابل ښار دوه اوسیدونکي چې دغه سیند ته نږدې په کار بوخت دي ازادي راډیو ته وویل
دغه د کابل د رود دی وینې خو چې ټول داسې ګندګي پوشکې پرته ده فولډران مشکې اوسېږي په کار ده چې د دې صفایي وکړي، په کار ده چې دا ماحول سره رش وساتي.
د کابل دریا چې ده هغه پل ارتان تر پل محمود خان پورې هغه ټول د کثافات ډک سوی دي چې مسؤلین دې کار وکړي چې ټول کثافات دی راوباسي چې دې اوبه په جریان کې وسی چې نور خلک په مګروب کې مواجه نه سي.
دوی د کابل ښاروالۍ څخه وغوښتل چې د کابل د سیند پاکولو ته پاملرنه وکړي او خلک په بیلابیلو ناروغیو له اخته کېدو وژغوري. په همدې حال د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د کابل سیند پاک ساتنې ته خلکو هم پاملرنه نه ده کړې او له دغه رود سره د کورونو او دولتي ادارو سپټیک څاګانې هم وصل دي چې له امله یې په دغه رود کې بې نظمي او کثافات زیات سوي دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د نړیوالو اړیکو د پالیسی مرستیال ولی مدقق د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل که د کابل ښاروالۍ د دغه رود پاکوالي ته پاملرنه ونه کړي د کابل ښار هوا او د ځمکې لاندې اوبه به ککړې سي.
د کابل دریاب چاپیریال په نظر نه ډېر اهمیت وړ ساحه ده. ولې په ډېرې خوشنۍ سره باید ووایم چې کابل دریاب فعلاً د کابل په یوه زبالدانی باندې تبدیل شوی. په عمومي ډول دوه علات موجود دي، یوې طبیعي علات ده چې موږ په طبیعي شکل باندې اوبه نه لرو، کوم یوه دوال سه هټیوال دي، دوکانونه لري، خصوصاً د پل باغومي په حصه کې له دې منطقې نه یوه زبالدانی جوړه کړې ده. په مجموع کې دغه دوه علتونه دي چې د چاپیریال له نگاه نه د تشویش وړ دي.
د کابل د دغه ښار په زړه کې موقعیت لري او د کابل ښار یې په دوو برخو ویشلی دی. ویل کیږي دغه رود چې د پغمان د اونۍ له درې څخه یې سرچشمه اخیستې 200 کیلومتره اوږدوالی لري چې 460 کیلومتره یې د افغانستان په خاوره کې بهیږي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 16:00 له ازادي راډیو نه.
په کندهار کې د کنداري خولیو بازار سوړ شوی. هغه کسان چې مخکې به په لاس دغه خولۍ جوړولې اوس اندېښنه لري چې د ګاونډیو هیوادونو څخه په ارزانه بیه راوړل شوو خولیو په ټول بازار په بازار کې بیې ټیټې کړي دي او د دوی کاروبار ته هم زیان رسولی. صادق رښتینی له کندهاره.
د کندهار سرپوش بازار چې یو مهال د کندهار د لاسي صنعت په ځانګړې توګه د کنداریو خولیو د تولید او پلورلو یو لوی مرکز بلل کېدی او د لسګونو دوکانونو په منځ کې د لسو زیات د کنداریو خولیو د تولید کارځایونه و چې پکښې په لسګونو کسانو کار کاوه. خو اوس په دغه بازار کې یوازې د نورو هیوادونو څخه راوړل شوي خولۍ پلورل کېږي چې د کنداریو خولیو د تولید او پلورلو مخه یې نیولې. اویا کله ناجی محمد چې د تیرو 15 کلونو را په دې خوا د کنداریو خولیو په جوړولو بوخت دی د دغه صنعت د وضعیت په اړه راته غږیږي.
لږ دکان دی خوا ته و د هر سړي د شپږ غټو سایانو شاګردان و بیا کوچنیانو سره و بیا د کسب په براتو په روژو په دې کې وادر صاحب موږ شپې شوکاري به دا نه څه ورسره کول او په دې کې اوس موږ ته علاقه د خدای د ډوډۍ پیسې په پردیګار کسه دي راپاتې.
د کنداریو خولیو ټکنی سوي بازار هغه میرمنې هم اغېزمنې کړې چې په دغه صنعت کې بوختې وې. کنداریو خولۍ نه یوازې دا چې دلته په کندهار کې ځایي اوسېدونکي کاروي بلکې د هیواد نورو ولایتونو او ان دا چې ګاونډي هیواد ایران ته هم لېږدول کېدلې. د کندهار د سرپوش بازار دوه تنه دوکانداران وایي چې د دې خولۍ لپاره د بازار نه موجودیت او د نورو هیوادونو څخه راوړل شوي خولۍ د کنداریو خولۍ په پرتله ډېرې ارزانه دي چې د کنداریو خولۍ د تولید مخه یې ډب کړې.
د کنداری خولی خر اوس 0.5 دی دا په دې خاطر چې اوس ټولې خولی د پاکستان سره ځي.
انا دا خولی به موږ د ورځې سل دانه یو نیم سل دانه داسې اروزه رانیولې او اوس چې دی اوس په میاشت کې یو ورځ لس دانې کوي ښځې د اخیستي هغه هم د مجبورۍ سره اخیستي خپل د ګزاره د عیال په دغه روي وټکي او دا څوک کیم نه اوس پخوا به زر دانې 500 دانې موږ ایران ته به هم استولې زایدان ته به هم استولې فراه ته به هم تلې.
د خولوی پلورونکي وایي چې کنداری خولۍ د څرنګوالي لارخه ډیر شي خولوی ستونزه د نور هیوادونو څخه د ماشيني تولیداتو په پراخه پیمانه واردېدل دي چې په دغه ولایت کې د لاسي تولیداتو ځای نیولې.
په دې خبري ساعت کې مو واورېدل چې له اوږدو او سختو مذاکرو وروسته بالاخره ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ اټومي موافقه لاسلیک شوې. دغې موافقې پر اساس ایران د څو کلونو لپاره خپل اټومي فعالیتونه محدودوي او په بدل کې پر ایران لګول شوي اقتصادي بندیزونه هم لرې کیږي. له ایران سره په اټومي خبرو کې ښکېلو هیوادونو دغه موافقه وستایله. د امریکا ولسمشر هغه د اټومي وسلې لرونکي ایران د مخنیوي لپاره مهمه وبلله. خو اسرائیل له انتظار سره سم دا له تاریخي پلوه یو بده تیروتنه وبلله. افغانستان هم دغه موافقه د لاسلیک کېدو هرکلی وکړ. د ولس جرګې یو شمېر غړو او سیمه ییزو چارواکو پر امنیتي لوړپوړو چارواکو انتخاب وکړ چې د جګړې ډګر ته په وخت کومکي ځواکونه نه استوي. د مشرانو جرګې رئیس خبرداری ورکړ چې که د ولس جرګې د انتخاباتو نیټه ژر اعلان نه شي له اوسنۍ ولس جرګې سره به کار ونه کړي. تاو د دې سات د څو مهم مسایلو مهم ټکی او اوس هم د ازادي رادیو د روژې د میاشتې ځانګړي خبرونه خبرېدو ته چمتو ده.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. منګا د رمضان په مبارک میاشت کې یو، په دې میاشت کې باید سړی د تقوا خاوند وسی، د خدای نه ویره وکړي، په ټولو اعمالو کې چې څه کوي هغه خاص لله فلله د خدای د پاره وکړي، په چا باندې احسان ونه کړي او د ریا مرتکب نشي. روجه خو هغه عمل دی چې په دې کې ریا نه کیږي، ځکه چې دا یوازې د خدای دپاره ده او خدای پاک د دې اجر و ثواب سړي ته ورکولی شي. نور څوک د دې په ثواب نه پوهیږي، ملایکې د دې ثواب نه شي لیکلی، لیکن په نورو اعمالو کې د ریا نه باید ځان وساتي سړی، ځان ښودنه ونه کړي. پیغمبر د خدای فرمایي چې د آخرت په ورځ کې به یو سړی راولي چې هغه د خدای په لاره کې شهید شوي، نو هغه به جهنم ته لاړ شي. وی چا به ورته پوښتنه وکړي چې دا سړی خو د خدای په لاره کې شهید شوی و، دا څنګه دوزخ ته راغی؟ وی دې سړي د خدای دپاره شهادت نه و اخیستی، یې دې دپاره چې خلک وویي چې دا ډیر غیرتي شجاع سړی دی، ډیر باتوره سړی دی، په دې اساس ځان شهید کړلو، د خدای دپاره شهید نه کړلو، نو دا سړی به جهنم ته ځي. همدغسې که یو څوک د خدای په لاره کې سخاوت کوي، پیسې ورکوي، فقیرانو ته ورکوي، دا باید کوشش وکړي چې د خدای د رضا دپاره دا کار وکړي، د ریا دپاره دا کار ونه کړي، خلکو ته ځان ونه ښیي، ځکه چې د دې سړي عاقبت هم همدغسې دی لکه هغه شهید چې د ځان د نامه د مشهورولو دپاره یې دا کار کړی وي. همدغسې دغه سړي شي سړي که دغه پیسې د خدای په لاره کې د ریا دپاره مصرف کړي وي، یې د زیام جهنم دی. همداسې زمونږ او تاسې په لومړي کتاب کې د عقایدو په کتاب کې فقه اکبر کې چې د امام ابو حنیفه تصنیف دی، هغې کې وایي چې اذا وقع الریاء فی العمل بطل الثواب العمل، کله چې انسان په عمل کې ریا پیدا شوه د خلکو دپاره، د نوم دپاره، د شهرت دپاره یې دا کار وکړو، یهی د سیاست دپاره که دا کار وکړو، او دا کار یې د دې دپاره ونه کړو چې د خدای دین اعلا وسي، اعلی کلمة الله دپاره، نو دغه کسان چې دی د دوی ثواب د عمل باطل دی، دوی د دې خپل عمل نه هیڅ اجر و ثواب نشي ګټلی، او د خدای په نس کې دوی مردود دی. خدای تعالی دې موږ د ریا نه وساتي، ځکه چې ریا ته زمونږ علماو پیغمبر او عقایدو زمونږ شرک خفي ویلی دی. دغه کار باید ټول خالصا د خدای دپاره وسي، نو زمونږ په جامعه کې ریا او تزویر، دروغ او د خلکو دوکه ډیر زیات شوي دي. د خلکو ایمان په خدای باندې ضعیفه دی، او د دوی ایمان په ډالرو، په پیسو او په دنیاوي مادیاتو باندې زیات شوی دی. نو هغه کسان چې ډیر په دین تظاهر کوي، کله چې پیسې وویني دین هم تنې پاتې وي او آخرت هم تنې پاتې وي. خدای پاک دی موږ د دغسې کسانو ځینې نه کړي چې دین په دنیا خرڅ کړي او په آخرت کې به بیا د خدای په محضر کې، د خدای په حضور کې به بیا شرمنده او رسوایی. او دا دعا باید وکړو چې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تو چه وقتی احساسم مردم بیچاره
بو ملت مثال
میاد. بله قهرمان سر، قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فدین زیاد ایران بر چی شوشی واگونی سو خواه بایده نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ژوندۍ توګه له دریو نه تر پنځو پورې